دیس مطلب زور ٹرینڈ دی خدا دادا سدی کل کل دا پر سر را سی کل کل بیا لاند ولار سی یعنی ال ہر وقت یو علمی مباحثہ روان وی یو نو کتاب چاپی جی وقت خلق انتظار وی دا پلان کی یو کتاب پدا نامه باندې ریویو راغله دا کتاب دی دا مارکیټ ته روان دی خبر دا شید ال تچ کم د زوند د علمی لحاظ باندې کم پرمختګ سوی دی په ادب کم تا غسرک تاله په نظر درځي خو ها د دې سره بیا برته اوس پرابند شو کې د پوسټ ماډرنزم اثرات ډیر زیات جوت دي او پوسټ ماډرنزم چې پرغه باندې ډیر زیات نقدم سوي دي د هغه سره هم ډیر زیات مخالفت هم کولای شو د هغه یو تاوان جسمه له تخپل محسوس کړ هغه د دې ژوند په دغه کې نسې ویشلې په اجزاو کې نسې تقسیم ولای لکه څنګه چې علم په اجزاو کې تقسیم سوي دي دا رنګ د ژوند په اجزاو کې دا رنګ تقسیم ول او بیا چې وخت ژوند په اجزاو کې تقسیم سو بیا ادب ادب یوازینه هغه سورس هغه وسیله ده چې هغه وزونت د یو کلیت په شکل کې ګوري هغه سوشالوجیست دی هغه بشر پوه دی هغه ټولن پوه دی او هغه ته د حق نور کوي چې د خپل ځان د مهارت پر څوکیل ورکشنی بیا د ټولنه یا ډیفاین کیږي د ټولنې پاک لسوي نو ادب چونکی د انسان هغه لرغونی سوچه احساسات او جذبات د حسي سادار په حساب باندې د ژوند کې هغه د راخې الته ما دا شی محسوس کوي چې الته د انساني وجود شکم کلیت هغه ماده اسلامي شریر زړه سره مات شکر کیږي هغه په ایزمز کې کوم سم ایزمز زلتنی وی ایزمز روان دي تھیوریان دي په تھیوریان کې زله پاشل سوی دي خو لیکن هغه به وجود انت کبه تر ځای ورلې چیر کتابونه خرڅېدل یعنی یو ځای وو په کې هغه کتابونه چې بچاو وي چې یو کتاب وي هغه به الته یو ځای دکان پاک الته به بیا دغه سي ډونیټ کولې نو هغه کتاب والا به خالي په $1 باندې کتاب برته بیا پر نو لوستونکو باندې خرڅاوه زالته به خیر ډیر تلم حال ته به هر ورځ هغه لوستل سم کتابونه چې ما کتل په اک نیوی 90% چوغه ناولو
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د پولیسو اکیډمي کمانډان پاسوال پوهان استاد سید نور الله ځل چې په 1500 کلونو راځي د پولیسو په اکیډمي کې د استاد په توګه دنده تر سره کوي تر اوسه یې شاوخوا 14 کتابونه چاپ شوي دي پوهان ځل د شیرونو درې ټولګې لري چې دوی چاپ او یوه یې ناچاپ ده له ښاغلي ځل سره مې د دوی د وروستیو علمي او تحقیقي آثارو په باره کې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم استاد د نظامی وظایف سره او د تعلیمی وظایف سره چې تاسو لري تاسو د دین علاوه په فرنګي برخو کې ډیر کارونه کړی دي او په ورستو کلونو کې مو نه پیغام چې کومه خواته ډیره توجه کړی ده تعلیمی برخې ته نظامی برخې ته او که فرنګي برخې ته
تاسو خبره په ځای ده لبد مرغه په هواد کې امنیتی ستونزې موجود دي او د پولیسو اکیډمي د امنیتی کادرونو د روزلو یوازې نه د لوړو زده کړو موسسه ده نو باور کوم چې دومره مصرف کړی و چې هغه ادبي تند مونږ ماتي هغه ته وخت نشو پیدا کولای بلکې زما خو وخت هغه چې زه د جمعې په ورځ باندې د آزادې رادیوي مجله اورمو کوم مبالغه نشي تقریبا مخصوصا هغه د ادبي نقدونه یا د بازي ادبي 55 خبرونه او یا بازي هغه نه کنه چې ډیر اموزنده دی زه ډیر څه زده کوم هغه اکثر زما په یاد پاتې کیږي خو په هر صورت بیا مو هم کوشش کړی دی چې د پولیس مجلې چې په میاشت کې یو واری نشریږي د هغوی هغه د لیکنې په پلاوي کې د هغوی سره ملګرتیا وکړو همکاري وکړو او مخصوصا هغه د شعرو شاعرۍ برخه یې کتنه کې ورسره مرسته وکړو که څه هم زیات دغه زمونږ تمرکز او دغه په مسلکی برخې خو پر صورت موږ خپل ونده د ادب په برخه کې ادا کوو
استاد شاعری مو کوله او ما ډیر ستاسو غزل لوستې دي په ورستو کلونو کې مو شاعری څنګه ده شاعری کوي نه کوي کتابونه مو چاپ کړي دي کم نه دي چاپ
عمان صاحب شاعری ته معلومه ده چې شاعران عاطفي خلک نازک خلک د مسلک مقتضا زمونږ داسې ده چې منګه دایما د پیری غزمی د مجرم جنایتکار د دوی د نیولو د دوی د قانون تر اخ کودلو لوستونه خلکو ته ورکو او په خوا کې هغه نه هلی چې لبد مرغه په هواد کې د قانون حاکمیت یو څه ضعیف دی سړی د داسې ناخوالو نه امیدو سره مخامخ کیږي چې هغه شاعري استعداد د سړي مړاوي کیږي که درته هم چې مبالغه بنی چې وسته مون شاعری فقط د شاعر د شعرونو د دوستانو د هواد د مخکه خو مخصن د زوانو شاعرانو د شعرونو په لوستلو بیا د هغوی د شعرونو د اورېدلو په سطحه کې پاتې ده مبالغه بنی خو سر د هغې هم مات ګرشونه چې ما راټول کړي دي یوه ټولګه په شپېتمو کلونو کې نشر شوه د جونګړو په نامه او یوه ټولګه د تیږې انځورونو په نامه باندې په 1990 کال کې نشر شوه څه مات ګرد شعرونه نور هم لرم که چېرته وخت ورته پیدا کړم دا به زما نیکمرغي وي چې تاسې یې ولولئ او کرای کړئ
په دې وروستۍ ټولګه کې مو ټول څو شعرونه راغلي دي او یوازې غزلې دي که آزاد شعرونه هم لیکلي
عمان صاحب په دې ټولګه کې خو تقریبا 90 پارچې شعر دی او هغه وایي آزاد چمن سمنی دی کې نو غزل هم شته او آزاد شعرونه هم شته او کوم یو به پکې نظم هم وي خو خو تاته معلوم ده چې اجباري شنه ده نو
مهرباني استاده یو شعر به واورو د همدغه ټولګې نه
ول نه لرې پښتونخوا ورونه خو غزل ته عنوان نه ورکوي خو افغانستان کې دا رواج شوی دی نو د دې غزل دوله شعر عنوان دی د قانون په رښتې چې اتفاق ملي وحدت وي تر منزله رسي کښتۍ د هیلو د ولسونو تر ساحله رسي څوک د ولسونو نه قربان شي د بیدیا غاټول شي څوک د خپل ځان نه ولس قربان کړي تر کابله رسي تیرو نیشونو د اغزیو ته یې ټټر نیولی د ګلاب ګل چې د پیغلوټو تر کاکله رسي لکه څیړی وي د کمره په سر کږه ولاړه لکه څیړی وي د کمره په سر کږه ولاړه د کلي پیغله چې بلې ته له برجله رسي د هدف لاره کې اغزي خو راته تا کرلي څه له په دې مې غولوي چې له ازله رسي یو ورځ به راشي دې وطن ته د قانون په رښتې بیا به هر چا ته خپله برخه له عمله رسي د خیانت چې لیدې کلي کې له ورایه ښکاري ګیله په څه باندې کوي چې دا د زله رسي
مننه استاده علاوه له دې نه مو استاده د حقوقو په برخه کې د نورو ټولنیزو مسایلو په برخه کې لیکنې کړې دي آثار مو چاپ شوي
ما خو تقریبا تر اوسه پورې هغه څه چې ما د ټولګې په شکل دا جمع کړي دي یا رساله یا کتاب تقریبا 400 ټولګو ته رسیږي لومړی خو مې هماغه شعري مجموعه د جونګړو په نامه باندې بیا مې یو کتاب مسلکي ولیکه په نامه د تدقیق آثار کرمنالیستیکي او بیا مې یو رساله ولیکله په نامه د ازرار مواد مخدره بیا مې یو کتاب ولیکه د جرمونه او جزاګانې دا د جزا په برخه کې یو کتاب دی بیا مې د افغانستان پیژندنې لنډه لار په نامه یو کتاب مې ولیکه تا هغه نه وروسته مې یو بل کتاب ولیکه په نامه د قرآني لغتونه او پندونه دا کتاب تقریبا 200 صفحې دی بیا مې د افغانستان سنتي بوټو په نامه باندې یو کتاب راوژباله د دې نه مې ډېر خوښ شو په دغه کې شپاړس نوه سنتي بوټي داسې ومندل چې په افغانستان کې په اکثره محیطونو کې هغه ښه نتیجه ورکړې ده او هغه هم د صنعت لپاره یو اډانه تشکیلي او هم د هماغومره حاصل لا بلکې د هغه نه زیات حاصل ورکوي لکه څومره چې تاریخ ورکوي چې ښه مثال یې افغاني زعفران دی بیا مې نو دغه ګوهر شاد میګم په نامه باندې یو کتاب و د لیکل ستاره درخشان عصری تیموریان هغه مې پښتو وژباله په د تیموریانو دورې زلان دستورې یو بل اثر مې هم وژباله په نامه د افغانستان کې لرغون پیژندنه دا غیر دی چې ما د کتاب وژباله دې مسایل سره ما خپله ډېر علاقه لرم په دې باره کې مې پخوا ډېرې مقالې مې نوشته کړې وي د هیواد په ورځپاڼه کې چاپ شوې وي تاسو معلومه چې په اکادمۍ کې د پخوانیو کسب معلمی و او دا 15 کاله په شاوخوا کې زه په اکاډمۍ کې د استاد مقدس دنده سرته رسوم نو په دغه جریاناتو کې مو دفاع حق د متهم د دفاع حق دا یو رساله ما لیکلې وه دا مې د قانون په رڼا کې په دې رساله ولیکله تیږې انځورونه زما بله شعري ټولګه ده د دې نه وروسته مې یو بل رساله لیکلې چې شاید په همدغه یوه اونۍ نیمه کې راووځي چې عنوان یې دی یا نوم یې دی جرمونه او زندانونه ما تقریبا په یو دولتي پلاوي کې چې په لوړه سویو دوه نوي کال په آخر کې او د درې نوي کال تر سنبلی پوری پلاوی کې په دهات کې ما ګډون درلود په ډیرو ولایتو کې وګورئ تقریبا د 22 ولایتو د محبسونو تجربې مشکلات ستونزې تقریبا زمنګ د مملکت هغه ناخوالې چې په زندانو کې موجود هغه ټول په ګوته شوی دی او هیله مې ده چې ټول هغه څوک چې په زندانو کې دندې اجرا کوي یا په یو ډول نه یو ډول د دې موضوع سره ارتباط اوله پیدا کړي هغه به د لرو استفاده وکړي ځکه دا زما د سترګو لیدلې حال په دې کې څه مبالغه هم نشته دی نو بس دغسې زده کنده کنده دغه کارونه کړي دي په خوا کې کله نا کله د پولیسو مجلې ته هم بعضې علمي حقوقي او مسلکي لیکنې کوو کله نا کله څوک پیدا کوي هېواد رسپانې ته
ډېره مننه استاده ستاسو په مجموع کې ټول اثر ډېر ګټور دی مخصوصا وروستی اثر مو چې د زندانونو په حیثه کې ده او دا ډېر ګټور زما په خیال په دې ده چې زموږ اکثره لیکنې چې دي داسې نه وي چې له مشکلاتو ولاړې شوي اکثریت چې ما لیدلی دي له کتابونو یې را اخلي او په لږ تغییر او لږ تبدیل سره ادا کوي یعنی موږ خپلې تجربې نه زیاتوو او د خپلو سترګو لیدلی حال نه لیکو فکر کوم د زندانونو په حیثه کې کوم تحقیق چې تاسو کړی ده که ووایم چې لومړنی به یې په دې وروستو کلونو کې هم مبالغه نه ده او خدای دې وکړي چې مسؤول کسان چې په همدغه برخو کې کار کوي هغوی ستاسو دغه اثر وګوري او د زندانونو کوم حالت چې ده هغه وڅېړي له نږدې او دا کسان چې محبوسین دي دوی خپل حق او حقوق لري او هغو ته درناوی پکار ده ډېره مننه استاد
تاسو نه هم مننه لکه څنګه چې تاسو وویل هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبیږي نور زمونږ غوندې یا د آزادو انسانانو غوندې ټول حقوق په ځای دي د هغه پالنې روزنې روغتیا او روابطو او دغه ته د مطالعې او د مطبوعاتو د اطلاعاتو د خبرېدو رسنیو د خبرېدو حقوق باید محفوظ وي او باید توجه ورته وشي پاملرنه وشي ستاسې د تشریفاتو نه ډېره مننه
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
وړاندې د پلاټ په اړه کې بحث لرو اوس وګمره غلې او دا ځل د نکلونو د څختن نقل ور سره دی و به ورو چې د نکلونو څختن د کاتیا نقل ولې خوښوي
د نکلونو څختن ډیره زمانہ په خوا په هغه وختونو کې چې جادوئی پیهی دلی دیولوی ځنګل په څنډه کې د نکلونو څختن اوسیده د دکور دومره کولای وو لکه د پاچایانو مانی د مانی په باغونو کې ډول ډول کولی ګلان او ځنګلي ځناور پیدا کیدل د دغه ګلونو او د دغه ځناور لیدو او د نکلونو د څختن کې سوتب د هر چا سودا و ځکه بل چیرته نه داسې کیسه مارو او نه دومره ګلونه او قسمه قسم ځناور چلیدلی شوی د نکلونو د څښتن د ماڼۍ په دروازه کې به هره ورځ یوه وړه بې وسلې یتیمه نجلۍ په دې تمه ناسته وه چې ګوندې ماڼۍ ته یې څوک پرېږدي او د نکلونو څښتن کیسې ورته وکړي کاتیا یوه ورځ یو سوداګر ولید چې له ماڼۍ د باندې راووت دی ورنه پوښتنه وکړه د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی سوداګر ورته وویل ماشومې د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی ماڼۍ هم دغسې درواخله خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري کاتیا بله ورځ یو لوی ملا ولید چې د نکلونو د څښتن له کوره راووت دې ورنه پوښتنه وکړه د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ من څرنګه دی ملا هم د سوداګر غوندې ورته وویل ماشومې د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی ماڼۍ هم دغسې درواخله خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري وړکۍ کاتیا ته په زړه کې ورتیر شول چې زه خو نه د ملا غوندې محترمه یم او نه د سوداګر غوندې شتمنه ما به په دې خوارو شلیدلو جامو کې کله څوک پرېږدي چې د نکلونو څښتن ووینم ورځی تیریدلې او یتیمه کاتیا د مڼۍ او د هغې د څښتن د لیدو په ارمان د مڼۍ له دروازې سره لر بر کېدله. په دې منځ کې یوه ورځ اعلان وشو چې د نکلونو څښتن هر هغه چا ته د الماسو ګوتې په انعام کې ورکوي چې د نوي کال تر راتلو پورې تر ټولو ښه کیسه ورته وکړي. کاتیا چې دا اعلان واورید له خوشحالۍ پورته غورځاره شوه او له ځان سره یې وویل، د نکلونو د څښتن لیدو ته مې پلمه جوړه شوه، زه به که خدای کول تر ټولو ښه کیسه ورته پیدا کړم. کاتیا د تر ټولو ښې کیسې په موندلو پسې ووته. شوق او امید د دوو وزرونو غوندې اوږدې لارې ورباندې په اسانۍ کچ کړې. دا د ځنګله له سیمې بیخي ووته او بل وطن ته ورسېده. له دې سره د داسې نکل د پیدا کولو ارزو وار په وار زیاتېدله چې د نکلونو څښتنې واوري او تر ټولو ښه نکل ورښکاره شي. په دې اوږده سفر کې یوه ورځ کاتیا له هغه سوداګر سره مخامخ شوه. سوداګر ورته وویل، زه غواړم د ثروت او شتمنۍ په باره کې یو نکل ور واچوم. داسې نکل ګوندي د نکلونو په څښتن ښه ولګېږي، آخر دی هم شتمن دی. خو کاتیا ته د شتمنۍ په باره کې نکل په زړه پورې ښکاره نه شو. سفر ته یې ادامه ورکړه. په بله ورځ هغه لوی ملا په مخه ورغی. ملا ورته وویل، زما زړه دی چې د نکلونو څښتن ته د معنوي ژوند په باره کې یو نکل واچوم. دی د فلسفې او معنویت په باره کې ډیر معلومات لري، داسې نکل یې ګوندي تر ټولو خوښ شي. خو کاتیا ته د معنویت او فلسفې په باره کې نکل هم په زړه پورې ښکاره نه شو. خپل سفر یې جاري وساته. وخت تیریده او د نوي کال راتلو ته ډیرې لږ ورځې پاتې شوې. کاتیا چې لا خپل نکل نه و پیدا کړی ورخطا غوندې شوه. له ځان سره یې وویل، وخت ډیر نه دی پاتې، خو ما لا داسې نکل نه دی موندلی چې زړه مې ورباندې اوبه وڅښي. هسې نه بیخي پاتې راشم، څه به کوم؟ کاتیا چې اوس بیرته راستنېدله، په ځنګل کې یوه بوډۍ مخې ته ورغله. ښځه د بیخي ډیر عمر ورښکاره شوه، خو فکر یې په ځای و او بلکې ډیره هوښیاره وه. بوډۍ کاتیا ته وویل، د نکلونو څښتن ته خپل نکل وکړه او د خپل ژوند او لټون کیسه ورته واوروه. آخر ولې ورخطا یې؟ که دې نکل ونه منل شو څه پروا کوي؟ څه تاوان خو نه کوي؟ د بوډۍ مشوره د کاتیا زړه ته پرېوته او سترګې ور اوچتې کړې چې ورته ووایي چې کور دې ودان. ښه مشوره دې راکړه. خو بوډۍ د سترګو په رپ کې تری تم شوې وه. د نکلونو وخت راورسېد. کاتیا د ګڼو نورو کسانو په کتار کې ناسته وه چې نوبت یې راشي او خپل نکل واوروي. د نوي کال درشل و او هر چا د نکلونو د څښتن په مجلس کې د پیریانو دیوانو ډیرې عجیبې غریبې کیسې کولې. بلاخره د کاتیا نوبت شو. دې کیسه وکړه چې څنګه په داسې کیسې پسې تر لری لری ځایه لاړه چې د نکلونو د څښتن خوښه شي. خوب یې نه موندله او بیا یوې بوډۍ ورته وویل چې د خپل ژوند کیسه ورته واوروه. دې چې خپله کیسه تمامه کړه، په مجلس کې ناستو کسانو ته یې وکتل. ګڼ کسانو، چا سر په زنګنو ایښی و، چا اوښکې تویولې او چا ورباندې آفرینونه ویل. کاتیا د نکلونو د څښتن خواته سترګې وغړولې. هغه ورته مسکی شو او لاس یې وخوځوه چې ټول دې غلي شي. هله بیا راپاڅېد. د بې وسلې یتیمې وړکۍ کاتیا څنګ ته راغی او د مجلس کسانو ته یې وویل، دې ماشومې تر ټولو ښه کیسه راته واوروله. دې چې خپله کیسه راته وکړه، ور خپلې کړم. دغه وخت د نکلونو څښتن کاتیا له لاسه ونیوله، د الماسو ګوته یې ور په ګوته کړه. کاتیا د نکلونو په څښتن دومره ښه ولګېده چې هغه یې په لوروالۍ ومنله او ماڼۍ ته یې راوسته. تر دې وروسته کاتیا نه بې وسلې وه، نه بې کسه وه او نه یتیمه وه. دې هره ورځ د نکلونو له څښتنه حیرانوونکې کیسې اورېدلې او د دغه حیرانوونکي سړي له رازونو لا زیاته خبرېدله.
په تیرو بحثونو کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي وو، د دې په خاطر چې کیسه رانه ګډه وډه نه شي او هدف مو ورک کړی نه وي، په کار ده چې ځینې مهم ټکي له ځانه سره ولیکو. ښاغلی احمدي، د نن په بحث کې د کیسې په پلاټ راته غږیږي.
احمدي صاحب، یو څه ته د کیسې پلاټ وایي. پلاټ څه ده په کیسه کې؟
زما په نظر باندې پلاټ که په یو مثال کې واضح کړو، یو کور جوړه، یو کور لپاره نقشه ضروري ده. حتی که اصری کور نه د کلیوال کور خو بیا مغه یو چاسن جوړی سفرزن دی ور کوټه غدالان سیمه جوړ توی تنار خونه بچیری کوټه بچنګی تشنابونه بچنګی دالیز بچنګی دغه نقشه یا دغه دغه طرح د خپل پلاټ دی مپ نظر باندې دی وکسی سکلیټ دی وکسی خاکه ده یو څوک شپږ مخه کې سالیک کله دغه کیسه هغه مهم اړخونه په نیم مخ کې یا په یو مخ کې سر راټول کې دغه کیسه د پلاټ یا په بل عبارت باندې دی و کور اسکلیټ د پلاټ د خاکه ده نور هغه ډیزاین رنگ سنگل گس کاغلی ارس سیدی دا بیا دغه پلاټ شایست لپاره هغه نور خبرې دي دغه پلاټ یا دغه خاکه بشپړ کوي
یو بل باسم د پلاټ په ایسه کې تجربه په ارتباط باندې وایستلاسته ده هغه ته رابطه د سببیت وایي یو څه رامنځته شوي دي د علت او د معلول کومه رابطه چې ده دغه ته رابطه د سببیت وایي قتل شوی ده قتل احمد کړی احمد ولې دا قتل کړی ځینې خلک وایي چې پلاټ همدغه څه ته وایي
دا لنډ کیسه یوازې یو برخه ده دغه دغه رابطه د سببیت ستاسو یاد کړه ګوره بده کې مثلا قتل پاتاسو اغه دی مقتول دی قاتل نیول پاتاس دی مقتول یا د جنایي پولیساتسي
د دوی منظور دا ده چې په مجموع کې دغه څه مخ ثابته وو د دغه پیخي علت څه ده او څنګه رامنځته شوی ده د په مجموع کې چې دغه ولی ته مو جواب پیدا کو دغه پلاټ ده
بیا ما مغه شای بیا ما خاکی تر موضوع را ګرځیم خپل ما خاکا یا تر هدي دی وکسي دغه اواین لیکل کیږي دغه کیسه لنډیزي په دغه لنډیز کې مثلا پېښه په مرادي د څنګه تاسو وای علت په امرادي همدغه خاکا کې نیمه مخ یو مخ سیلی کې او هغه نتیجه به ترلاسه کیږي ګورم دغه پلاټ لکه څنګه چې په غوال باس کې موږ د کیسه په تعریف باندې مش خبرې وکړې دغه پلاټ په اړه باندې ما څو تعریفونه اوریدلې دي دغه داس یو نه د استاد سو یو تعریف یاد کړه ما چې لوستی وو هغه تعریف چې ما مخې درته وویل پلاټ یعنی خاکا یا یو نقشه ما به دغه تعریف ورنه اخیستایم دغه تعریف ما خوښ سوم پلاټ ما په نظر باندې د کیسه اسکلیټ ده دا چې مثلا دغه اسکلیټ ده ته غوښه ورکه پوستکای ویشتان او سترګې دغه ابي خپل عمومي کیسه ده
تاسو د اسکلیټ خبره وکړه او د مختصر خاکه خبره مو وکړه په مختصر خاکه کې چې پاکت کې پلاټ پاللای شو پدې د کومو مسایلو یاداشت ضرور ده یعنی لیکل ضرور
هغه عمومي ټکي به راخله مثال خبرې زبې یو مثال درکم یو ډله ده یو ګروپ ده پنځه شپږ نفر ملګري دي غواړي چې یو بانک خلاصي او بانک هم ډیر په کمپیوټري سیستم باندې مجاز بانک ته لغنه غلا هم ډیر اسانه نه ده دلته دوی غواړي چې په بانک کې دغه یو کارمن پیدا کړي له دوی سره دغه غلا کې مرسته وکړي اب کومه شپه یا کوم ساعت یا کوم ورځ دوی غلا کوي اغه امنیتي کمرې او اغه کمپیوټري سیستم د دې لاسو د قوله فار په خفالچکی بل اخر دوی غلا کوي په مغلاسو د کوکی یا کوم یو کیږي یا پولیس راځي یا نسی دغه یو اغه د یو خاکا ده یو تر هدا یو پلاټ زما په نظر باندې ګورما شاید 15 پاجو مخو کیسه په یو دقیقې یو نیمه دقیقې د خلاصه کړی دغه خاکا ده او داسې ته فرزنده کریکټرونو معرفي کوي دا تل وسط فکر اولی په دغه کیسه کې د دوی د پیښ سره دوی مخامخ کوي دوی پلان گزاري کوي خپل پلان یو بل ته وایي په هغه باندې کار کوي دوی آلته په بانک یو کارمن پیدا کوي چې دوی سره مرسته وکړي هغه شاید اسانه خبره نه وي بل اخر دوی ورزي دوی آلته لموانې وسره کدا چې ولار مال ته لمغه څوک چې دوی سره مرسته کوي هغه يرساوي هغه وچیغه وکړي بیرته یې مغه نفر خاموش کړي زر چې پولیس خبر نشي دوی چې هغه سایف هغه پیسې چې تا یو څه سوي دي دغه خلاصول هم ډیر مشکل دی هغه هم د اساسانه کار نه ده هات څنګه خلاصای بل اخر دوی کامیاب کیږي نه ناکام کیږي په دې باندې شاید درې څلور پنځه مخ خبري وسی دا کیسه ده خو هغه یو دقیق ما خبرې د تبخ لري زما په نظر باندې پلاړه شپ لا تا غدا سی ډیر مهمه سب کې ولیکل سي مثال دی خبرې دغه پلاټ کې ولیکل سي کومه برخه کې به تل وسره ولي کومه برخه په دغه ټره ولي کومه برخه په نور وړي منه موانی را ولي چې دغه کریکټرونه دغه 15 یو ګروپ 15 پاج نه پر یو ګروپ سي دغه دلته وسره مخامخ کیږي کومه برخه کې به فرزند دوی سایپ خلاصي چې غوټه ده یا اخلاص کا یا نه اخلاص یا کامیاب وسنه نه کامیاب یا پولیس پیراله یا پیسې له بانک وېستي دا ټول باید ولیکل سي هغه مهمه مرحله باید ولیکل سي که په ساده مثال وړاندې کوم پلاټ سودا لسته درسره ته ځې چې می پر زغواړی کور لپاره دی بیا هفته دی می سودا واخلې ته یو لیست لیکې چې مثلا کچالو به څومره اخلي پیاز او فرزند سبزی او غوښه او دغه شی دل تاسو ریو لیست شل رقم سودا ته پکې لیکل دي کته دغه لیستونه لري کدا چې ځینې درنه یېرسي کدا دغه لیستونه لري کدا چې تاسو پیسې کمې سي کدا دغه لیست ولري اول خو یې شې نه درنه یېریش بل ته هدف معلوم ده څه غواړي دغه بازار کې بلغه پیسو حساب مرتکې فلاټ د کیسې په اړه باندې یو عمومي معلومات خو پلان ټکو باندې د همدغه فلاټ یا د همدغه نقشې لمخې طبيع کیسه لیکلاسي فلاټ کې معمولا شته د چې قد کیسې هغه مهمه برخه راوخل مثلا ته غوټه راولې کیسې پایل پایلې باید څنګه وي دا باید فلاټ کې ولیکو دغه کیسې منز باید څنګه وي دا باید فلاټ کې ولیکو پایت باید څنګه د پلار پلاټ کې ولیکو یم دغه طرح یا همدغه کې ولیکو خو په عمومي توګه باندې لاندې کیسه د ناول لپاره پلاټ ضرور ده لاندې کیسه معمولا کای خاکا یی کاغذ مخ باندې مون لیکو کیسه لاندې د پزین کې هغه خاکا یا پلاټ پاتکیج خو د ناول لپاره د پلاټ کلمه په نظر باندې ډیر ضرور ده کنو نامه فنای مثال به سی ناول مرکزی کرکټرونه نوم به یو شای پال کې پایت بل شای ورنراوسی پلاټ لمو سره مرسته کوي چې موضوع ته کتو سره کرکټرونه انتخاب کو او روسي خبره ده چې پلاټ لکه یو بسکلیټ دا ورته
ډیر مننه احمدی صاحب کورمه ده
تاسو هم ډیر مننه
پل پر دیوے دیرا نا جو داشوائی وابرا زاغرے شوائی خانه هو پس کوي نا وای ساتي خاموش په دی وای درتانه ولی می زول سر می سر تور دیا رما زاکوار ما ور دیا رما